د افغانستان په وخت مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو په دې او ساته خبري مجله کې مو بیا هم د افغانستان د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو په اړه له مهمو موضوعاتو خبر کو. خو نور راپورونه هم شته. زه اجمل تورمان یم او د تخنیک په چارو کې را سره میر احمد صافی ملګرتیا کوي. په سر کې خبرونه چې احمد تکل چمتو کړی دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. د تورخم لاره د انتخاباتو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د فرانسې پخوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. بشپړ خبرونه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې لښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. یوناما نن په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یاماموتو له قوله لیکلي دي چې وایي په دې وروستیو کې د ملکي وګړو ژوند ته د پاملرنې کمیدل په ځانګړي ډول له توپیر پرته بریدونه زړه بګنونکي دي. خبر پاڼه په پروان ولایت کې د دولت جوړونکي ټیم د کمپاین په غونډه کې 14، په زابل کې د یو روغتون مخې ته تروریستي حمله، او همدارس په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د امریکا د پوز په بمباریو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله د مثال په توګه یادوي او زیاتوي چې ملګرو ملتونه د افغانستان د جګړې لښکېلو خواوو په کلکه غواړي چې ملکی وګړو ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره ممکن تدابیر ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. طالبانو د انتخاباتو په درشل کې ګواښ کړی و چې دا بهیر به ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا ځل جدي تدابیر نیول شوي او طالبان نشي کولای چې د انتخاباتو د بهیر پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. ښاغلي رحیمی وویل طالبان او نورې تروریستي ډلې ونتوانېدې چې د هیڅ یو کاندید کمپاین ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. خو د شویو حملو په اړه د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل چې ټولې د حملې د کاندیدانو د کمپاین له غونډو بهر شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه لنن څخه هیڅ ډول بارونکي موټری تګ راتګ نشي کولای. ل سبا څخه یعنې د ټاکنو د ورځ یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولای، لاره به تړلې وي.
د ننګرهار ته ولی وایاند دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلی خوګیاڼی زیاتوي چې تورخم لره به د انتخاباتو له پای ته رسېدو بیا خلاصه شي. د انتخاباتو د پای ته رسېدو له په ورځ بیا خلاصه شي او بارونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو 43 ساعتونو په ترڅ کې 43 وسلوال طالبان وژلې دي. د غزنی والی وحیدالله کلیمزی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال تیره شپه افغان کمانډو ځواکونو د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې وژلې. کلیمزی وایي په دې عملیاتو کې له وسلوالو څخه وسلې او مهمات هم ولجه شوې دي.
د یک پولیسوالۍ کې دښمن یو هاموی ټانک منفجره مواد ډکړای و چې دا د موږ په هوایي عملیاتو کې د منځه ولاړو. یو رینجر په اندړو ولسوالۍ کې د منځه ولاړه. همدغسې د قرباغ په ولسوالۍ کې موږ کوماندوي عملیات درلود.
د غزنی والی وایي چې په قرباغ ولسوالۍ کې په وژل شویو طالبانو کې د اسمت په نوم د طالبانو یو مفتي هم شامل دی. طالبانو د غزنی د والی خبرې رد کړې دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. د فرانسې په خوانی ولسمشر ژاک شیراک نن د 80 کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی و د فرانسې لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه یې منلې او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. شیراک له جمهوري ریاست مخکې د 1940 او 1960 او د 1980 کلونو ترمنز د فرانسې د صدر اعظم او د 1990 او 1995 کلونو ترمنځ د پاریس د خاروال په توګه هم دندې سرته رسولې دي. د شراک زوم فریدریک سالت بارو نن وویل چې پخوانی ولسمشر د سپتمبر په 26مه د خپلو عزیزانو په منځ کې په قراره پور پرې کړ. نوموړي د شراک د مړینې د علت په اړه څه نه ویل. روسي چارواکي وایي د لویدیځ سایبیریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې 55 کسان ټپیان شوي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې د دې بوئنګ 1718 الوتکې د بیړنۍ ناستې له کبله یو تن په روغتون کې بستر شوی او نور له درملنې وروسته رخصت شوي دي. د راپورونو له مخې د الوتکه چې 330 مسافر پکې وو د سپتمبر په 15مه نیټه له ویتنام څخه الوتې وه او هغه مهال چې د برناول په هوایي ډګر کې راکوزېده له تخنیکي ستونزو سره مخامخ شوه.
له احمد تکل نه مننه. قدر من اوریدونکو تاسې ازادي راډیو اورئ. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت په دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له قانون سرغړونه ده.
موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې کنټرول لاندې ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په اړه وایي.
دو او یازره ملی امنیتی او دفاعي ځواکونه تقرر شول د چهارشنبه د سهار په 2 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع شول.
نور موضوعات او په دوهمه نیمایي کې هم د ماشومانو لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګر پروګرام د غشان کور کلی ته مو هم بیایو. ملتیا مو کړی. دوستانو دا هم د خبرونه لومړی موضوع دا. افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا یا سکوت دوره کې د کمپاین په توګه له هر ډول وسیلې کار اخیستل له انتخاباتي قانون سرغړونه ده. د دې کمیسیون مسؤلان وایي دوی تر راپورونو رسیدلي چې د چوپتیا دوره کې هم کمپاین شوی، خو دوی به هغه کسان مجازات کړي چې قانون تر پښو لاندې کوي. هاخوا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې د کمپاین مخنیوی وکړي. امید زهین مال په دیړه جزئیات راکوي.
که څه هم د چهار شنبه د شپې له 12 بجو راهیسې د نوماندانو د چوپتیا دوره پیل شوې، خو په ټولنیزو رسنیو کې لیدل کېږي چې لا هم یو شمېر کسان د خپل خوخي نوماند ته کمپاین کوي. اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د چوپتیا دوره کې له هر ډول کمپاینی وسیلې کار اخیستل د قانون خلاف عمل دی او دوی خپل همکارانو ته دند سپارلې چې د بهیر وڅاري. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار د پنځ شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د سکوت دورې له پایلو وروسته د کمپاین کولو راپورونه ترلاسه کړي، خو په دې اړه کوم رسمي شکایت نه دی ثبت شوی.
کمپاین د کپټولنیزو شبکو کې ترسره کیږي او کده وړو او غټ جلسو له ادرسه ترسره کیږي. دا تخلف ده او موږ به په دې کې جدي کړنې ترسره کړو. زمونږ د مطبوعاتي ټیم موظف ده چې هغوی ټول مطبوعات او ټولې دغه شبکې له کنټرول لاندې ونیسي او کچرته یو شخص یا یو دولتي چارواکی د سکوت په دوره کې انتخاباتي کمپاین کوي دا جدي سرغړونه ده او د توامنګ رسیدګي کوي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د قانون لمخي د چوپتیا له دورې مو خا د نوماندانو لخوا د ټولو تبلیغاتي موادو راټولول او ترخواي خلکو ته د وخت ورکول دي چې د نوماندانو د برنامو په اړه فکر وکړي او ورسره د خپل خوخي نوماند ته رائے ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم وایي نوماندان باید په دې دوره کې خپل ټول تبلیغاتي مواد په ځانګړي ډول هغه چې د رای ورکولو د مرکزونو او محلونو ته په سلمیټری کې زړیدلې دي ټول کړي، کنه له قانوني کړونو سره به مخ شي. بلوتیا بیا پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو د ټاکنیزو شکایتونو پر کمیسیون نیوکه کوي چې نه دی توانېدلې پر سرغړونکو قانون په سم ډول پالې کړي. د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس محمد نعیم ایوبزاده د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسیون غواړي چې د چوپتیا دوره کې ټول نوماندان تر جدي څار لاندې ونیسي او اجازه ورنکړي چې قانون تر پښو لاندې کړي.
دوري سکوت امیدوار هستم که
هیله لرم چې نوماندان د چوپتیا دوره کې د ټاکنو قانون او اصولو ته احترام وکړي. له بده مرغه باید ووایم چې د کمپاینونو پر مهال له قانون نه سرغړونو پر کمیسیونونو باور راکم کړی، او که چیرې کمیسیونونه بې باوره شي پایله به بیا د ټاکنو ګډونوالو ته د منلو وړ نه وي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید بیا له خلکو غواړي چې د چوپتیا دوره کې د قانون ماتونکو پر وړاندې شکایتونه ثبت کړي.
که خدای نخواسته بیا نوماندان او دوی پلویان له دغه فرصت څخه ناوړه ګټه اخلي، نو دا دوی څرګنده تخلف ده او غوښتنه به دا چې یو خو دوی ډډه وکړي او څوک د کار کې باید هغه د تخلف برنامه سات سي او شکایت کمیسیون ته راجع سي او همدارنګه موږ سره شریک سي تر څو پړ او هغه څوک چې د قانون په اساس ګرنګ دي هغه باید خپل ځواب ووایي.
دا په داسې حال کې دا چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د نوماندانو د کمپاین پر مهال څلور نوي شکایتونه ثبت شوي چې لویه برخه یې په حکومت کې د برحاله ټیمونو لخوا د یو او بل پر ضد دي. د دې کمیسیون له قوله دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د سولې عالي شورا د رئیس سربیره یو شمیر والیان د قانون ماتونې له کبله تر 5000 افغانیو جریمه کړي، او تر خوا یې د کابینې د یو وزیر په ګډون د ولسمشر دوه سلاکاران له رایې ورکولو محروم کړي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان ولسمشریز انتخابات د شنبې په ورځ کېږي چې د سپتمبر میاشتې 28مه نیټه ده. د انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی د افغانستان دولتي سیستم څه ډول پرمخ سي، د انتخاباتو پروسه کې د رای ورکوونکو او تنظیمونکو په شمول څومره کسان ګډون کوي؟ ملالۍ بشیر په دې اړه په یو راپور کې معلومات راکوي.
افغانان د شنبې په ورځ د راتلونکو 5 کلونو لپاره ولسمشر ټاکي. تر دوه واري ځنډېدو وروسته د افغانستان ولسمشریز انتخابات د سپتمبر په 28مه نیټه کېږي. د افغانستان په ولسمشریزو انتخاباتو کې لومړی 18 کاندیدانو نومونه ثبت کړي وو، خو اوس دا لیست 11 ته رقم سوی دی. د ولسمشری دوره 15 کلنه وي. ولسمشر د دولت رئیس او د وسلوالو قواو اعلی قومندان وي. ولسمشر همدارس کابینه غړي نوموي او ولسی جرګه یې تاییدوي. د افغانستان مقننه قوه چې ملي شورا هم بلل کېږي دوی برخې لري. لومړی ولسی جرګه د قانون جوړولو، اصلاح کولو او تصویبولو دنده لري، او دوهم مشرانو جرګه د سلا مشورې دنده لري. د ولسمشری کاندید باید 50.1% رای ترلاسه کړي، خو که ونه کړای سي نو انتخابات د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ دوهم پړاو ته ځي. که انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ سي شاید د نومبر په 28مه نیټه وسی. د رای ورکولو پروسه به د سهار په 8 بجو پیل سي او تر مازیګر مخکې پر 2 بجو به پای ته ورسیږي. ویل کېږي دا وخت تر 5 بجو غځېدای سي. شاوخوا 9.5 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي. د انتخاباتو د مهال ویش له مخې د رایو لومړي نتایج به د اکتوبر میاشتې په 19مه نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2 لکه انتخاباتي پرسونل استخدام کړی او روزلی دی، او په هر محل کې به 6 کسان ګمارل کېږي. تر اوسه 1,00,000 د انتخاباتو څارونکي په سیستم کې ثبت شوي دي.
امنیت د انتخاباتو لپاره یو اساسي او مهمه مسله ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشری د انتخاباتو د ټینګښت لپاره پوره چمتووالی لري. د ازادي راډیو خبریال جاوید حسنزاده د کورنیو چارو له مرستیال ویاندي مروه امینی سره مرکه کړي. هغه امینی وایي
دو او یازره ملی امنیتی او دفاعی ځواکونه ځانګړي شوي دي. مستقر سول د چهارشنبې د سهار په 8 بجو لومړۍ درجه وزارت شروع سول. درې ډوله مراکز لرو. هغه مراکز چې حالت یې نورمال ده او امنیتي ستونزه نشته، پکې هغه مراکز چې نسبتا تهدیدونه پکې لږ دي، یعنی د تشویش وړ دي، او هغه مراکز چې تهدید یې هغه کچه لږ لوړه ده. موږ به هر مرکز مهال ته په ځانګړي ډول نظر به همغه ضرورت باندې امنیتي ځواکونه مستقر او هلته به دوی کار کوي. د مثال په ډول هغه 3,200 مرکز چې موږ درلودل هغه نسبتا تهدید یې ډېر و. هغه کې به له 2 تر 2,000 ملي پولیس، یو نفر د امنیت کارکوونکی، 2 نفر میرمنې کار کوي. هغه مراکز چې تهدید یې متوسط ده 6 پولیس، یو د امنیت ملي کارکوونکی، 2 نفر میرمنې، او 2 نفر به هم د دوی محارم وي. هغه مراکز چې په نورمال حالت کې دي چې هغه 3,300 مرکز دي، 4 پولیس وي، یو نفر د ملي امنیت کارکوونکی، 2 نفر میرمنې، 2 نفر د دوی محارمو سره. او تر اوسه پورې 40,000 پولیس په فعال مرکزونو کې، انتخاباتي مرکزونو کې، او د کمیسیون په دفترونو کې مستقر شوي دي، او دوی خپل دنده توګه ترسره کوي.
امنیتي ځواکونه یوازې د رای ورکولو د مرکزونو امنیت لپاره ګمارل شوي او که د ټولې سیمې د امنیت لپاره؟
یوازې زموږ هدف دا نه ده چې د مرکزونو امنیت ونیسو. یعنی که هر مرکز ته موږ هغه ته ملي پولیس هم ورولېږو او امنیت کارکوونکي در ټول چې زموږ همکاران دي د امنیت د ټینګښت لپاره بیا هم 9000 کېږي، یعنی 9500 کسه کېږي. هغه متباقي د بالفعل امنیت نیولو لپاره د 9000 کسان دوی مستقر شوي دي، متباقي د خلکو د عمو منطقو چې هلته د رای ورکونې مرکز او محل ده هغو کې مستقر دي.
په تېرو انتخاباتو کې داسې شکایتونه وو چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره د همکارۍ پر ځای هغوی ته مشکلات جوړوي، دا ځل دې مسلې ته څومره پاملرنه شوې ده؟
د کورنیو چارو وزارت نوی رهبرۍ ډېر کار کړی ده د امنیتي ځواکونو په بېطرفۍ باندې، او همدارنګه د دې تر څنګ له خلکو سره د ښه چلند په هکله هم خبرې اترې کړې دي او متواترې جلسې مو د ټولو ولایتونو له امنیه قمندانۍ سره نیولې دي، او دا هدایت دوی ته ورکړل شوی ده په ډېره جدي توګه چې باید له خلکو، له رسنیو، له ناظرینو، ملي او نړیوالو ناظرینو سره او عامو خلکو سره چې دوی راځي مرکز محل ته خپله رایه کاروي باید سمه چلند وسي، سمه رویه وسي، او دوی وسي کولی چې په یو ارامه او خوشحاله فضا کې دوی رایه ورکړي، اما د خلکو همکاري او مرسته هم موږ ته لومړیتوب لري.
د کورنیو چارو وزارت ویاند مروه امینی وه.
دوی ورځي تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خوانی غړي ملیحه حسن په ناوړه روغتیایي وضعیت سره د کابل په نظارت خونه کې ده. اغلی حسن له تیرې وی میاشتې رئیس د محکمې د لمرنۍ پریکړې لمخې د انتخاباتو اړوند قضیه کې د فساد له امله په توقیفخانه کې ده. هغه د پنځشنبه په ورځ د کابل له زندان څخه ازادي راډیو ته وویل چې په زندان کې د هغې روغتیایي و د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پلمرنه نه ده شوې. په ورته وخت کې د افغانستان لوی څارنوالي بیا وایي چې د اغلی حسن روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خنۍ غړې ملیحه حسن وایي چې د کابل په نظارت خانه کې له ناروغۍ کړېږي، خو د هغې روغتیایي وضعیت ته سمه پاملرنه نه ده شوې. اغلی حسن د پنځشنبه په ورځ از رادیو ته وویل چې د ملا د تیر سلور مهرې زیانمن شوي او ډاکټرانو ورته ویلي چې ملای باید عملیات شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون دغه پخوانی غړی د کابل د پولیسو له نظارت خانې څخه د ټلیفون لاري ازادي رادیو ته ویل چې نوموړی د دغه کمیسون دی بلې پخوانی غړی همیرا اقمل سره شل ساته د ملي امنیت پر وختون کې د داعش له سوغړو سره یو ځای تیر کړی دی.
در ګوشي شفاخانه
د امنیت دروختون د حویلې په وڅنډه کې چې څلور خونې پکې دي، په دریو کې د داعش ډلې وغړي تر درملنې لاندې ول. په یو خونه کې موږ دوه پرتی وو، یو ګډ تشناب درلود چې دروازې قفل نه درلود.
ملیحه حسن او همیرا اقمل او د انتخاباتي کمیسیون اته نورغړي د سومبلې میاشتې په لسمه نیټه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي محکمې لخوا په 15 کاله بند محکوم شول. محکمې دوی د کونړ ولایت د ولسی جرګې د پخواني غړي صالح محمد صالح د رایو د ابطال او کمولو په تور په بند محکوم کړل، خو هغوی له دغه جرمه انکار وکړ. اغلی حسن وای دا او همیرا اقمل چې دواړه د پوهنتون استادان دي د خپل صداقت قرباني شوي. دوی د افغانستان د لیو قضایي بنسټونه د جزایي اجراتو په برخه کې په قانون ماتونه تورنوي.
موږ د خپل صداقت، سم او شفاف کړنو قرباني شوي یو. د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونو د جزایي اجراتو قانون تر پښو لاندې کړای. درویش ورځو کې زه له درد زوریږم او د ناروغۍ په بستر پرته یم، خو د بل مال کفالت سره خلاصون چې د یو تورن کس حق دی دوی ورڅخه انکار کوي.
د افغانستان ستر محکمې په دې اړه سویلو ډډه وکړه او دغه موضوع لوی سرنوالۍ پورې اړوند وګڼله. د افغانستان د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي وایي چې ډاکټرانو دوی د ملیه حسن او همیرا اقمل د روغتیایي وزیر ډاډ ورکړی دی. د خاغلی رسولی په خبره دوی دواړه په زندان کې له خپلو قانوني حقونو څخه برخمن دي.
سرنوالای نظارت بر محلات سلب
آزادی د سرن سرنوالان د آزادۍ د سلب تر څنګ له ټولو زندانیانو سره نه کوي. دوی هڅه کوي چې د بندیانو روغتیایي، معیشتي او خوړو مسایل په خطو غری آیت شي. ملیحه حسن او همیرا اقمل دواړه اوس مهال په قانوني وضعیت کې په زندان کې دي. خغل رسول ټینګار کوي د انتخاباتي کمیسیون د لس وړو غړو دوسیه په شفاف ډول د قانون پرانا کې په عادلانه ډول سیړل شوی او محکمه هم په علنی توګه تر سره شوی. په ورته وخت کې د حقوقي چارو کارپو کبیر انجبر وای روختون ته د ملیحي حسن او همیر اقمل لیک ډول د دوی قانوني حق ده، خو د دایښ ډلې لغړو سره د دوی ساتنه غیر قانوني ده چې په اړه باید لوی سرنوالي ځواب ووایي. اغلی حسن د ملا د درد تر څنګ د شکر له ناروغۍ هم کړیږي. هغه وایي د محکمې جریان ښه و خو پریکړه یې په بیړه وه. په دې وروستیو کې د اغلی حسن د ناروغۍ موضوع په ټولنیزو رسنیو کې هم توده ده چې ځینو مدني فعالانو له مسؤولو بنسټونو غوښتي چې د هغې روغتیایي وضعیت ته رسیدنه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
که درای ورکولو په پاڼه کې د خپل خوښي کاندید د انتخاباتي نشان او نوم په موندلو کې لارښوونې ته اړتیا لري، کولای سي د خپل اعتماد وړ کس څخه مرسته وغواړي.
د پوهنتون یو شمېر استادان، مدني فعالین او رسنیو د طالبانو او امریکا ترمن د سولې په خبرو کې د افغان دولت پر حضور ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزی مو په دې اړه له نورو جزئیاتو خبروي.
له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان دولت حضور د هغې ناستې د ګډونوالو اصلي غوښتنه ده چې د پوهنتون استادانو، مدني فعالینو، د ښځو د حقونو فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستي وه. په دې ناسته کې چې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان سوله د راتلونکي مسیر په نوم د افغانستان په امریکایي پوهنتون کې جوړه شوې وه، له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پر لسره پیلېدو ټینګار وشو. د دې ناستې په راټولونه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د تا اشاره شو چې دا مذاکرات د افغان دولت د نه حضور او سیمه ایز اجماع د نشتون له امله ناکام وو. د افغانستان د امریکایي پوهنتون د سیاسي علومو استاد عمر صدر وایي د خبرو په دوره کې تر ټولو زیاته سیاسي ګټه طالبانو وکړه.
طالبان توانیدلی و چې اعظمي سیاسي استفاده وکړي. دوی توانیدلی و چې امریکایان قانع کړي چې خپل ځواکونه وباسي او په مقابل کې هیڅ امتیاز ورنه کړي. د اوربند په اړه هیڅ امتیاز نه و ورکړی. دویم زیان یې دا و چې ټاکل سوي وه په څلورو مواردو هوکړه وسي چې ځان یې دومره د افغانستان د دولت په ګټه نه تمام سو.
انقدر کې باید په نفع دولت افغانستان تمام شوه نه شو.
همداشان په دغه غونډو کې داسې کړنلارې وړاندې شوې چې په راتلونکي کې د سولې د خبرو په ناکامۍ کې ورنه مخنیوی وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبې سرابي په همدې غونډه کې وویل چې د سولې په راتلونکو خبرو کې د افغان دولت استازي هم باید ګډون ولري او دغه خبرې دومره په لوړه کچه وشي چې د افغانستان ټولو قشرونو نظرونه پکې مطرح شي
و در نتیجه باید روی کیفیت
باید پروسې په کیفیت کار وسی، باید زیات ټولیزه وي او افغان دولت حتما پکې دخیل سي او د سولې په اړه یو سیمه ایزه اجماع رامنځته سي.
هم به خاطر سیسل موجود دی.
لشاو خانه همیاشتو خبر ورسته د امریکا او طالب استادو د سولې په سر توافق ته رسیدل. د دغه خبرو په ورسته کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له طالب استادو سره د سولې مذاکرات لغوه کړل او ښاغلی ترامپ دغه پریکړه د طالبانو د حملو په خبرګون کې وکړه.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
او سم ولایتونو ته مخه کوو. د پکتیا ولایت خیر اوسیدونکو انتقاد کوي چې له مرکز ګرځید څخه ولسوالیو ته غزیدلي سړکونه به ډیر بد وضعیت کړي چې مسافر له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. دوی وایي ولایتي او مرکزی ادارو سره څو څو ځله ژمنې کړي خو عمل یې پرې نه دی کړی. احسان آریان له سیمې پرې راپور لري.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکو وایي د ښار او لویو لارو د سړکونو خرابوالی مسافر او موټر چلوونکو ته ګڼې ستونزې پېښې کړي دي. دوی وایي د بارانونو او سیلابونو پر مهال کوچني موټر نشي کولای په اسانۍ په دې لارو تګ راتګ وکړي. د دوی په وینا ډېر کله ناروغان د همدغو لارو د خرابوالي له امله روغتون ته له رسېدو وړاندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
شریف تمیم یم، پکتیا ولایت میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی. پکتیا او پټان لویه لار چې د نه ولسوالۍ تیریدونکې لاره ده، کیفیت ډېر خراب دی. اما د سړک اوس دومره خراب شوی دی چې وړه موټر هیڅ تګ راتګ نشي کولای چې کله سیلابونه راشي. خاصتاً
رحمت الله هیوادمل یم، د پکتیا ولایت څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی یم. روغ کس ته هم ناروغي پیدا کېدلی شي کچری په دغه لار باندې سفر وکړي. بخی کندو کا پر شوی دا
فیض الله فیضی د گردیز زرمت سرک، د گردیز پټان څمکنوی سرک چې همدارنګ د گردیز خار سرکونه دي چې څو ځلې د جوړیدلو چاري پیل شوي خو بیا هم په پوره ډول ونه رغول شول.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي د ترانسپورت وزارت مسؤلین په بې کفایتۍ تورنه بیا وایي چې د پکتیا د خلکو ستونزې نه دي اوریدلې. د ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل وایي څو ځله د لویو لارو ستونزې د دغه وزارت له چارواکو سره شریکې کړي، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې تر اوسه د یو شمېر سړکونو د رغونې چارې نه دي پیل شوي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت د سړکونو د ادارې معین محمد زکریا محمدی هم مني چې د ناامنۍ او یو شمېر نورو ستونزو له امله نه دي توانېدلې چې په پکتیا کې د ښار او د ولسوالیو د لویو لارو زیانمن شوي سړکونه پر وخت ورغوي، خو زیاتوي چې د یو شمېر سړکونو د ترمیم او اساسي رغونې پلان د تدارکاتو په کمیسیون کې دی چې په لږ وخت کې باید تصویب او د زیانمنو شویو سړکونو په رغولو به کار پیل شي.
یو برخه چې پټان د رضازي اریوب ولسوالي پورې د 8 کیلومتره په همدغه هفته کې منظور شو، تدارکاتي کارونه سرته رسیدلی، د هغه به ډېر زر شروع شي. دوم قسمت یو څه امنیتي ستونزه وه چې هغه ډېر زر به حل کار شروع شي.
د پکتیا زیاتره اوسیدونکي یو شمېر وزارتونه تورنوي چې د لویو پروژو په تطبیق کې له لویې پکتیا سره د مور او میرې چلند کوي. دوی هیله کوي چې حکومت دې د دغو سیمو د ستونزو حل ته تدابیر جدي کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
له پکتیا څخه هم گاوند ولایت خوست. د خوست په ګلان کم کې میش وزیرستاني کډوال وای ل 15 میاشت رئیس دوی سره میاشتنی مرستې بندي شوی چې ل کبلې ل ګڼو ستونزو سره مخامخ شوې دي. دوی ل افغان حکومت او نړیوالو ادارو د یادو مرستو د بیرته پیلیدو غوښتنه کوي، بل خو ځای چارواکي وای وزیرستانیانو کډوالو سره مرسته په بشپړ ډول نه ده بند شوی، بلکې هغوی سره اوس هم موسمي مرستې کیږي. نجیب الله الوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د ګربز ولسوالۍ اړوند د ګلان په کیم کې میشت وزیرستاني کډوال وای لڅو میاشت راهیسې دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو میاشتنی مرستې بندې شوي چې له کابل ژوان لګان ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وای کډوال په دې ځای کې کوم کاروبار نه لري او د ژوند ټوله تکیه په همدې مرستو ده. د وزیرستاني کډوالو یو تن ملک داوود مسعود وای
نن یې پنځم میاشتو چې دغه خلک ته ډېر مشکل دی، د راشن نه ورکوي، د میش په نوم راشن روسي ولسوالۍ ته تقسیماوي. د افغانستان د دولت نه د انحصار نه دا غوښتنه کوي چې خلک پریشان دی، د کور د خرڅول د سمندر خرڅول تاسیخ دی، ولا چې دا خلک د ډېره ګیلاوي لوړه ده، اګیلا چا تاسو نه شي کړی، خو میشته کی دا مې د میډیا د ول نه دا ریکوست دی، د دولت نه مې دی، د انحصار نه مې دی، د هر قسم محسوسنه چې باید مو د خلک خدمات ذات چې کوم کمای په شاید دا ورته پیراکو.
د شاهیدین پونم د شمالي وزیرستان د زوی سید کی اوسیدون کوي وای نن دل تر سنې سره خپل غوښتنې شریکی کوي، خو که توجه ورته ونشي کابل ته ځي او حالت د یونیسیار په ګډون د نورو نړیوالو ادارو مخ کې پرلات وهي او خپل حقوق ورڅخه غواړي.
او نن خو دلته مونږ د میډیا د لارې دا غوښتنه کوو سبب تر کابل پورې بیا مونږ احتجاج شروع کوو، احتجاجي دنه وکړو حالته په کابل کې به یونیسیار دفتر مخ ته احتجاج تر هغه وخت پورې کوو چې تر څو پورې زمونږ خپل حق نه وي راکړي.
او بل وزیرستاني کډوال هم ورته خبره کوي او پر افغان حکومت او نړیوالو مرسته کوونکو غږ کوي چې دوی سره د مرستې نه بندوي.
عزیز ته جماعت خبره کده شمالي وزیران د خاتنګي وسیدین کایا ایز په خوز ګلانه کم کم مش پروتا دي میسا کې مې مرسته شولې مخکینه یا ایز خاتم دی وطن مې استې شي تاریخان نشته مې استې سه ختم کړی دي مش په افغانستان یا په انیسیال په ټول دنیا باندې مش دا ځکه مش ته پر مرسته رشي.
بلدوری ته خوست والی محمد حلیم فدایی وای چې د کډوالو سره مرستې نه دی بندي شوی، بلکې ډول او نویتی بدل شوی او اوس ورسره موسمي مرستې کیږي. د زیاتوی د یونیسیار ستراتیژي دا ده چې د خلکو سره د بیړنۍ مرستو پر ځای هغوی ته کسب او حرفه ورزکی او له هغه لارې په دایمي ډول پر ځان بسیا شي.
دوی لپاره په پخوا کې منظم مرستې کېدلې چې اوس د مرستو نویت بدل شوی دی. اوس ورته موسمی مرستې ورکول کیږي، په دې معنی چې د درې میاشتې د کال په سر کې او درې میاشتې د کار په اخر کې به دوی سره دغه عاجلې مرستې کیږي. د دې تر څنګ که داسې ډېر کیوټ یا حاد حالات راغلو ایمرجنسي بیا هم له دوی سره د مرستو لپاره موږ آماده یو.
خوست ولی زیاته کړه څه موده مخکې د سپیرې ولسوالۍ څخه زر کورنۍ ګلان کیم ته کډه شوې وې چې هغوی سره بیړنۍ مرسته وشوه. خوست ولی زیاتوي په عاجلو واقعاتو او طبیعي پیښو کې کډوالو سره د بیړنۍ مرستو لپاره تیاری لري.
د میسان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 7
صفر چلور اتیا شپش سوا شل.
قدر من اوریدونکو کوم خبرونه او کوم راپورونه چې تاسو واوریدل د کولای شي د ازادي رادیو په فیسبوک پانه او د غشان د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو ټکه او ار جی او ازادي رادیو ټکه کام هم واوري. د افغانستان په وخت څلور نیمه بجې کیدونکې دی احمد تکل استودیو ته راغلی دی او تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیس شریکوي.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د جګړې له ښکېلو اړخونو یې غوښتي دي چې په جګړو کې د ملکی وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره یې کلک تدابیر نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځل د امنیت لپاره جدي تدابیر نیول شوي دي. افغان چارواکي وایي د انتخاباتو په درشل کې د امنیتي تدابیرو په لړ کې د تورخم لاره د مسافرو او بارونکو موټرو پر مخ بنده کړې ده. د غزنی والی وایي چې افغان ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو په اوږدو کې څلورویشت تنه وسلوال طالبان په بېلابېلو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. د فرانسې ولسمشر ژاک شیراک نن د شپږتیا کلونو په عمر په حق ورسید. شیراک دوه دورې د فرانسې ولسمشر پاتې شوی او لومړنی رهبر دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو په ډله ییزه وژنه کې د خپل هیواد ونډه ومنله او په 2003 کال کې د امریکا لخوا د عراق له اشغال سره مخالفت څرګند کړ. او روسی چارواکي وایي د لویدیځ سایبریا په برناول ښار کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د ناڅاپي بیړنۍ ناستې په پیښه کې شپږ پنځوس کسان پیان شوی دی.
مننه کوم تکل صاحب. قدر منو اوریدونکو اوس هم سپورتي خبرونه چې محمد واصل وسال چمتو کړي او تر اغه وروسته دوه ونیزه خبرونه د ماشومان لپاره د یونیسف او ازادي رادیو ګډ پروګرام او د غشان کور کلی ونیزه خبرونه.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د هنالهوت په نوم سیالیو کې لیبیا ته ماتې ورکړه. د افغانستان د پارا اولمپیک کمیټې رسنیز مسول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د افغانستان د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې د لیبیا د ملیونو ویلچر باسکټبال لوبډلې ته نوی د شپېتو پر وړاندې ماتې ورکړه. د ښاغلي خوشبین په خبره د پروانو سیالیو کې د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه وه او ټاکل شوې چې په دوهمه لوبه کې نن د فلسطین پر وړاندې د لوبې دګر ته ولاړ شي. د هنا لهوت په نوم د غسیالۍ د پنځو هیوادونو په ګډون د لبنان په قربتوب تر سره کیږي چې وو ورځې به دوام کوي. ټاکل شوی د سریلانکا او پاکستان د کرکټ ملګرو ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبلړۍ سبا په کراچۍ کې پیل شي. سریلانکایي کرکټ لوبډله له اوږدې مودې وروسته د سیالیو لپاره پاکستان ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د پاکستان په وړاندې درې یو ورځنۍ او دوه شل ورځې لوبې وکړي. د دواړو لوبډلو روزونکو دغو سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړه ده. دا په داسې حال کې ده چې لس کاله وړاندې د پاکستان د لاهور په قذافي لوبغالي کې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي پکې ټپیان شول. د ورزشي خبرونو پای.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ماشومان کوم حقونه لري؟
ولاد ما پان د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی، که دغه د حفظ الصحه وی، که دغه د روزنه وی، که دغه د خوراک وی.
آیا افغان ماشومان ته خپل حقونه ورکول کیږي؟
بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي، د تحصیل نه محروم دي، روحی و ذهنی و جنگی فشار پده باندشته.
مسئول اداره پده باب چوی؟
با افغانستان که با وگور قانون پا اساس دو دوی حق اما اقا قونه چه ده قانونسون پا اساس برکر شویدی با قانون که را گریدی. خب مشکل یا چالش دیده پلیکول دی.
نن پام دې اکل خبرې کو په فایل کې د خلکو خبري اورو چې د ماشوم د حقونو پاکل غږیږي بیا پام دې اکل مرکه هم لرو لازدی رادیو سروسی د ماشوم لپاره څخه د هغه او غوړه روزنه د کورنۍ مسولیت دی د ماشوم له مهمه قانون څخه یو د دې چې د هغه لپاره ښه او مناسب نوم ټاکل شي ماشوم ته هغه درسونه ورزده کړي کوم چې اړتیا لري ادب ورزده کړي ماشوم چې له پایله ادب زده نکړي نو په لوی والی کې بل ډیر ستونزو سره لاس وګریوان وي همدارنګه ماشوم ته د مناسب خوړو برابرول هم د هغه اساسي حقونو څخه دی دا چې هم خلک د ماشوم د حقونو پاک لڅوي له دوه تنو څخه مو پختلې دي
نوم مې ارزو ده د کابل اوسیدونکو مې د هر نگانه باید ورته ډیر مراعات وسی که دغه د حفظ الصحه وي که دغه د روزنه وي که دغه د خوراک وي زه د مې د نغړم چې خپل اولادونو ته ډیر توجه وکړي اول دغه د صحت لپاره ډیر توجه وکړي که هغه صحت خوي درس هم خوي لایسي خروشتم کوي او جامعې تم خ خدمت کوي
نوم مې رستم غیاسی د غور ولایت اوسیدونکو یو خو جنگي حالات په افغانستان کې ماشوم خو تغه وخت ته چې دی قانوني سنت نیورسې لغه په تلس کلنې مخ کې هغه ماشوم دی هغه باید تحصیل زمينه ورته مساعده شي هغه باید فشار رواني لاندې نه وي او هغه تعدید نشي خو بدبختانه چې په افغانستان کې دغه ټول کارو سره مخامخ دي د تحصیل نه محروم دي روحي او ذهني او جنگي فشار پدې باندې شته د ماشوم حق داس نه دی هغه باید سالمه تربیه ورکړي خوراک سب په وخت ورورسي او زمينه د تحصیل غو ته برابر شي او چا توجه نه دکړي تر اوسه وته
د نړۍ په ټولو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې شامل دی د ماشوم د حقونو لپاره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کیږي او هڅه دا وی چې ماشوم خپل حقونو ته ورسیږي خو په جګړه ځپلو هیوادونو کې بیا دا کار یو څه ستونزمن وي د یونیسف په دفتر کې د ماشومانو د حفاظت د برخې مسول سید سمی هاشمی په یو مرکه کې لومړی د ماشومانو د حقونو پاکله وایي
د ماشوم د صحت حق، د آموزش حق، خپل کورنۍ سره ژوند کول، د بازی حق، محافظت د خشونت او سوء استفاده نه، د ټول د ماشومانو حق دی. ټول حقونه چې دی په قانونسون کې سلور اساسي یا اصلي اساسات دي. چې هغه اساسات ټول حقونه تر پوشش لاندې نیسی. یو د عدم د تبعیض دی. ماشومان سره باید تبعیض برخورد و نشی.
بله.
دلسانی، دی قومی، دی کمزایی دی و طول خدمات، طول ماشومان در بیل تبعیض نه آماده شی و دوی و کولشی چه لاسرسی بغول دی. دوم اساسی اصل دی ماشوم منفعت دی یا بهترین منفعت یا مسئلات یا اولیا دی ماشوم دی. چه اغب اون نظر کنی ولشی. کلچه هر تصمیم نیول کیگی باید دی ماشوم منافع پر نظر نیول سره دا تصمیم نیول شي د سه او کتل شي چې تحلیل وشي چې دا تصمیم چې نیول کیږي د ماشوم د حال لپاره او آینده لپاره دا مؤثر دی مفید دی کنه دی
بله
د هغه په روښنایی با تصمیم نیول شي
بله دا خصوص د ماشوم حقونه کوس درته وایي چې افغان ماشومان ته څومره د حقونه ورکول سوي دي
اجازه